لاس په جیشوی احمد شیبریم دا سادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد سپای مختوری. السلام علیکم. پاکستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکو. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د ګازو په تاسیساتو کې اور لګېدلی. افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالي له طالبانو ونیوله. او په هند کې څه باندې پنځه میاشتې وروسته یو ځل بیا د کرونا مثبتې پیښې زیاتې شوې. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لویې لارې په اوږدو د ګازو په تاسیساتو کې اور لګېدلی دی. د هرات والي سید وحید قتالي وایي اطفایه د کمر کلاخ سیمې ته چې اور پکې لګېدلی دی استول شوې ده، او د 201 زفر قولي اردو اطفایه هم سیمې ته حرکت کړی دی. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د هرات د رسنیو مسؤلې زینب محسنی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل
د دوو سو په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي، او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کوایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي.
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی و چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ و.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک و او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوځول او کاملاً یې له منځه ویوړ. موږ خوش پښتانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو، او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ سي.
طالبانو د دغه پله د ورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه یې له دوه میاشتني سیستم نه یوې میاشتني ته واړول. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام یې د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستی، او په خبره د 1400 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي، او په راتلونکي نږدو وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځېږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمېنې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډېره د افغانستان له دوو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي، چې وخت ناوخت خلک د پرچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. هند خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبتې پیښې او د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې پنځه میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا تر یو میلیون ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي، او ورځني تلفات تر 1500 اوړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي، خو یو شمېر ایالتونو په خپله بندیزونه لګولي دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي، او په عامه ځایونو کې باید تر 500 کسان ډېر یو ځای نشي. دغه ایالت چې 125 میلیونه نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبی او یک شنبی ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسي. په پلازمېنه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماتانو دا څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توپ کوي، او هڅه یې دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبري سره ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو خواوو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبري وکړې. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړ شوې دي چې یوه هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لرې کړي او بله ډله ایران هڅوي چې د تړون ژمنې پر ځای کړي. او روسي خبر ده چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانیان یې ژغورلي دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوالې ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسه کې دی ترسره شوي دي. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې خبرونې ته مخه کړو د ورځې یو شمېر تاوده مسایل راخلو. پاکستاني چارواکي وایي که امریکایي ځواکونه په بیړې او بې مسؤلیته ډول له افغانستانه ووځي دا کار به یې ویجاړوونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکړه، خدای روشانه نکړه چې دا ویجاړوونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندوي د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري، ځکه پخوایي ویلي وو چې امریکایي ځواکونه باید د توحید تړون له مخې په خپل وخت ووځي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین پورا پورکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د منظم او با مسؤلیت وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنیو پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړوونکو یا ګډوډوونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبري ناستې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودری ویلی دی چې سملاسی او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان نه وتل به هغه خلکو ته یو موقع په لاس ورکړي چې هغه د دپټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړ دی.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستاني چارواکو نوې دریز د دوی له پخواني هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 6 ورځو پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوه په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا لخوا د غژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به یې ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه زه څه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړی د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکاره او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کار دی. دا ضرب الاجل پخوانی ادارې تکلې
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې حواري د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتن کوي دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه شوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ یې لا هم د دې ولسوالي په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لارې چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکمل دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت په لاس کې.
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفیه ځایونه او د 100% ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سوو عمل منفیه ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفیه پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه ولاړ. پلچکان که ووایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که ووایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي، سر شوي دي، نړېدلي.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او مناری سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي.
حالات خو نو دا اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ و، دغه حالات دي خامخا. یاره خو دا سار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سار جنګ و، دلته ګوره یو شی اور اخیستی و، دوجه وسم ولاړې دي او څوک نور پرېږدي چې ورشې معلومات. پرون داسې پلا لارې لاس ول، داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې وراوښتل، هغه بېرته دلته تیارې راغلې، دلته بمبار و، نو بېرته لاس سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، اسرایلونه نړېدلي دي، دا اوس هم جنګ چالانه بیا دي. نو د مسلمانانو کورکښتنو کورونه ګډ خراب شوي دي، نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې، یا وږی یا تږی.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه، کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
درغنده او خلک ډیر خوشوله، ډیر در به درس وله. په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلیت خمر راوړېدلي، پر درغنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. دغه درڅنګ چې درغنده خلک ټوک ټوک سوله، ستړي سوله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې درغنده خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک در بدره دي، سراینه نه لري، په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله د 12 کاله لاس سره وړنې مو د خاورو سره خاورو سولې، کورونه مو ونړېدله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي، ولې خرابې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ارغنداب ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر 4 ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
د فوټبال وتلې ستوري ابراهیموویچ یو جالب خبره کوي. دی وایي سپورت خلک سره یو ځای کوي، سیاست خلک سره بیلوي. وړاندې د ابراهیموویچ څرګندونې لرو، خو دمګړې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلي دي.
مسیر ورځپاڼې په سر لیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. بله مسله چې ورسپانې ورته اشاره کړي هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي او اجنډا معلومه نه ده او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغو ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 16 وشي او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډېر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د ولس